ازادۍ راډیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به مو د امنیتي میثاق په نوم د حکومت پر امنیتي پلان د ولسی جرګې له انتقادونو خبر کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې شاوخوا 300 روهینګیایي مسلمانان په سمندر کې د اوو میاشتو له تیرولو وروسته اندونیزیا ته رسیدلی دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، دا خبری مجله زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړی دی.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي دي. تاجکستان بیرته افغانستان ته د برېښنا لیږد پیل کړ. اسرائیل هیله مند له متحده عربي اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټول اړین ګامونه اوچت کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې خبرو ته تیاری وښيي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د افغانستان د حکومت له لورې د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې هیڅ خنډ نشته او حکومت په دې برخه کې ټولې ژمنې پر ځای کړي دي.
د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی آماده دی. زمونږ له اړخه هیڅ خنډ نشته. منتظر یو چې طالبان هم لازم تیاری ونیسي.
طالبان له خپل اړخه ویل چې د بین الافغاني خبرو د پیلې دوه په وړاندې ټول خنډونه لري شوی، خو افغان حکومت تور پوری کوي چې دغه خبرو د پیلې دوه د ځن اصلي له دالې چې په قطر کې طالبان او هم نور اړخونه له خپل لازم تیاری نه دی بشپړ شوی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د طالبان او افغان حکومت ترمنځ خبرو د سمدستي پیلې دوه لپاره د اروپایي اتحادیه او د کاناډا د غوښتنې هرکلی وکړ. له دې وزارت نن خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت پوره تیاری لري چې په دې هیواد کې د خبرو له لارې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره له رامنځته شوي فرصته پوره ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت او د کاناډا سفارت پرون ناوخته په یوه ګډ بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د سولې د پروسې په زیان وبلل او د سمدستي خبرو د پیلې دو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د نامنویو په ترڅ کې بیا د 200 درهم تندر قول اردو په لوګر کې په یوه برید کې څو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د قول اردو ویان ایمل مومن ازادي راډیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وویل چې دا پیښه تېره شپه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دیه دوشنبه په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یوې پوستې برید وکړ.
برید د 203 تندر قلوردو د سلورم لیوا منصبینو د هوایي ځواک په مرسته په شاتم بولې چې په پایله کې د ملا شفیع الله د ترهګر ډلې وطن طالبان وژل شوی او 15 تنه نور ټپل شوی.
د مومن په وینا په دغه نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. تر دې مخکې افغان چارواکو د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د وسلوالو طالبانو د بریدونو او هغوی ته د مرګ ژوبلې د وختو اداوه کړې وي چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران دی. تاجکستان بیرته افغانستان ته د برېښنا لیږد پیل کړ. دا خبره د برق تاجک د انرژي ملي کمپنۍ ویان نظر جان یادګاری نن انټرفاکس خبري اژانس ته وکړه. ویل چې د روان میلادي میاشتې په لومړیو کې په نوریک بند کې چې تولیدیدونکي برېښنا یې افغانستان ته انتقالیږي، د اوبو سطح مطلوبې کچې ته رسېدلې او د برېښنا بشپړ تولید بیرته پیل شوی. هغه وویل چې کمپنۍ په اوس وخت کې تر 350 میګاواټه برېښنا هره ورځ افغانستان ته لیږدوي. افغانستان د اړتیا وړ ډېره برېښنا له تاجکستان اخلي چې په وروستیو څو اونیو کې دغه بهیر له ستونزو سره مخ شوی و. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته ویلي چې هیواد د فلسطینیانو د لانجې د عادلانه حل ملاتړ کوي. سلمان دغه خبره ترامپ ته پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ترامپ سعودي عربستان له دې کبله ستایلی چې تېره اونۍ له خپل هوایي قلمرو څخه له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته د لومړنۍ الوتنې تېرېدو ته اجازه ورکړه. سعودي عربستان ویلي له اسرائیل سره د متحده عربي اماراتو د اړیکو د عادي کېدو لاره به تر هغو تعقیب نه کړي چې اسرائیل له فلسطینیانو سره د سولې نړیوال تړون لاسلیک کړی نه وي. د یو بل خبر له مخې اسرائیل هیله مند چې له متحده عربي اماراتو سره د کلنۍ سوداګرۍ کچه تر 4 میلیارد ډالرو پورې ورسوي. د خبره د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن نن یو اسرائیلی رادیو ته وکړه ویل چې د 3 تر 5 کلونو پورې به د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمن سوداګري په کال کې 4 میلیارد ډالر ته ورسیږي. اسرائیل او متحده عربی اماراتو په 13 اگست میاشت کې امریکا په منځګړیتوب یوه تاریخي موافقه اعلان کړه چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګ شول. تر دغه موافقه وروسته متحده عربی اماراتو پر اسرائیل اقتصادي تحریم پای ته ورسوو. د دواړو هیوادونو چارواکو وویل چې د دفاعي انرژي، طبي، توریزم، ټکنالوژي او مالی پانګونې په برخو کې به د همکارۍ د پراخېدو لارې چارې لټوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، پولند، فرانسې او د کوربه هیواد ګرجستان شاوخوا 2200 پوځیانو نن د جنوبي قفقاز په سیمه کې پوځي تطبیقات پیل کړل. په تبلیسي کې د امریکا سفارت په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو تطبیقاتو چې 12 ورځې به دوام کوي هدف سیمه ییز شراکت ته پراختیا ورکول، د امریکایي ځواکونو تیاري او د روزنې په 2 ملتي رښتینې فضا کې د وړتیاو زیاتېدل دي. ګرجستان د ناتو غړی نه دی، خو د دې تړون مشرانو د 2003 کال د بخارست په سرمشریزه کې ژمنه کړې وه چې دا هیواد به د ناتو په غړیتوب ومني، خو د مسکو د مخالفت له امله مشران تر اوسه سره جوړ نه دي راغلي. او د کورونا او با سره سره به د اولمپیک لوبې راتلونکي کال په توکیو ښار کې ترسره شي. دا خبره د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال مشر او د دغو لوبو د همغږۍ د کمیسیون مشر جان کورتس وکړه. کورتس وایي دغه لوبې به په ټاکل شوې نیټه د 2021 کال د جولای په 3 پیل شي. په پام کې وه چې د 2000 میلادي کال مسابقې د جولای له 3 پیل او د اګست تر 8 نیټې دوام وکړي، خو د کورونا خپرې شوې و با دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال وځنډول شوې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه 9.8°C. هرات به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6.4°C. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.4°C. مزار شریف کې اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه 3.9°C. او جلال آباد کې به هم اسمان ریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3.4°C.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلی شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. تر سره اوسې قدر مون اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. وباوري چې ولسی جرګې د امنیتی میثاق په نوم د حکومت پر امنیتی پلان انتقاد کړی او دا پلان یې د ملیشو د جوړولو لپاره یو هڅه بللې ده. افغان امنیتی چارواکي وایي د شهید د اونۍ د منځلو پر مهال به د امن نظم ګډوډولو ته اجازه ورنکړي. په یو بل راپور کې به واوري چې د روزګان ولایت امنیتی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې که د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکی خلکو پر مخ خلاصه نکړي نو پر ضد به پوځي عملیات وشي.
زموږ ډیر تلاش دا دی چې د صلح د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بل اخره طالبان دا شی ونه مني، زموږ د پاره دوه حمله را مها غلاره چې موږ مجبوري په دې لاره باندې به عملیات کوو.
په نړیوالو مسایلو کې نږدې 300 روهینګیایي پناه غوښتونکي چې وایي 8 میاشتې په سمندر کې په یوه کښتۍ کې تیرې کړې دي نن اندونیزیا ته ورسېدل. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
له ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسی جرګې د دوبی د رخصتیو تر ختمېدو وروسته نن په خپل لومړنۍ عمومي غونډه کې له امنیتي تړون سره مخالفت څرګند کړ او ټینګار یې وکړ چې حکومت د دې پلان په پلمه ملیشي جوړوي. د دې انتقاد په ځواب کې د افغانستان د جمهوری ریاست ویان نن وویل چې ولسی جرګه د امنیتي تړون په اړه عامه پوهاوی او بشپړ معلومات نه لري. د ډیوی نادر پراپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان ولسی جرګې امنیتی تړون د ملیشو جوړولو لپاره بهانه یاد کړه او له حکومت نه د امنیتی تړون د سرنګوالي او بودیجې په اړه سپیناوی وغوښت. په ولسی جرګې کې د خلکو استازو نن دوشنبه تر یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته په خپل لومړنۍ عمومي ناسته کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني د وکیلانو تر خبرو وروسته د ناستې نتیجه داسې اعلان کړه:
د امنیتی تړون په اړه چې موخه یې ملیشه سازی او د امنیتی ځواکونو کارونه کې مداخله ده، زه په افغان حکومت غږ کوم چې افغانان له ملیشو جوړونې ښه خاطره نه لري، نو باید حکومت امنیتی بنسټونه ځواکمن کړي. نو د داخلي امنیت کمیسیون باید د امنیتی تړون موضوع په جدي توګه وڅېړي او د دوشنبه په ورځ د امنیت شورا سلاکار او امنیتی بنسټونو وزیران راوغواړي.
د امنیتی تړون طرحه شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت لخوا اعلان او پلي کېدو ته وړاندې شوه. د ولسمشري ماڼۍ ویان صدیق صدیقي وایي ولسی جرګه د امنیتی تړون په اړه بشپړ معلومات نه لري. ښاغلي صدیقي د دوشنبه په ورځ کابل کې یوې خبري ناسته کې وویل امنیتی تړون د امنیتی ځواکونو سره د مرستې په موخه شوی او موخه یې د تروریستي پیښو او مجرمینو مخه نیول دي.
د امنیتی تړون په اړه چې نن ولسی جرګې خبرې کولې، حداقل زموږ برداشت دا و چې د ولسی جرګې غړي اوس هم د دې برنامې د اهدافو څخه پوره آګاهي نه لري. هغوی په دې فکر دي چې د دې لپاره جلا امکانات په نظر کې نیول شوي دي، خو داسې نه ده.
بل خوا د افغانستان کورنیو چارو وزارت په تیره یوه میاشت کې امنیتی تړون د امنیت ساتنې برخه کې ګټور یادوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناسته کې وویل کابل کې د امنیتی تړون له پلي کېدو راهیسې 122 ترهګر نیول شوي دي چې 13 یې معنی ښودونکي دي. د ښاغلي اریان په خبره دوی په یاده موده کې د درې سلویښت مقناطیسي او سړک غاړې ماینونو له چاودېدو مخنیوی کړی دی.
در یک ماه گذشته
په تیرې میاشت کې کابل کې د امنیتی تړون په لکې دوه په دوام د جرمونو او د جرمی شبکو سره د مبارزې په برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودې. په تیرې میاشت کې موږ 340 سړک غاړې او مقناطیسي ماینونه شن کړي، 120 ترهګر مونږ نیولې دي چې له دې ډلې 13 کسانو یې ماینې خودو کې لاس درلود.
خو د ولسی جرګې غړي د کابل سربیره په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه هم اندېښمن دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د لویو ښارونو سربیره د ولسوالیو امنیت ته هم پام وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د احمد شاه مسعود بنسټ لخپلو پلویانو غواړي چې د شهید د اونۍ د پیل په ورځ او د وږي په 13مه نیټه خلکو ته ستونزې جوړې نه کړي. د دې بنسټ مشر وایي د دې اونۍ د نمانځنې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او سبا به پیل شي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې ځای پر ځای شوي او چا ته به اجازه ورنکړي چې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. امید ظهیرمل له کابل راپور راکوي.
د شهید اونۍ سبا د سې شنبه په ورځ پیلېږي، خو تر دې یوه ورځ وړاندې د احمد شاه مسعود بنسټ وایي د دې اونۍ له نمانځلو موخه د شهیدانو یاد تازه کول دي او باید په دې ورځ خلک ونه ګواښل شي. د دې بنسټ مشر احمد ولی مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل باید اجازه ورنه کړل شي چې د وږي د 13مې نیټې په پلمه یو شمېر کسان خلکو ته زیان ورسوي یا یې هم وځوروي. ښاغلی مسعود وایي دا ځل دوی د وږي 13مې نیټې په مناسبت چې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو له 19 تلین سره برابره ده بیلابیل پروګرامونه لري.
هیلمندیم چې ځوانان رامخ کې شي او اجازه ورنه کړي هغو کسانو ته چې واقعا غواړي قصدن خلک وګواخي یا هم ازاري کړي، دوی باید د دې کار اجازه ورنه کړي.
لدې وړاندې هر کال د وږي پاتل لسمنې ته کابل خاریانو په حکومت نیوکه کړي چې په دې ورځ د بینظمۍ مخه نه دی نیولې او نه هم هغه کسان مجازات کړي چې له شخصي وسلو په ګټنې هوایي ډزې کوي او د لویو موټریزو کاروانونو په وسیله دوی زورولې دي. خو دا ځل د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې په ټولو سیمو کې پولیس ځای پر ځای کړي او اجازه به ورنه کړي چې د خلکو امنیت او روان له ګواښ سره مخ شي. د دې وزارت وایاند طارق اریان:
تمام کسان
ټول هغه کسان او ډلې چې غواړي د شهید اونۍ او یا هم د شهید ورځې د نوم څخه په ګټنې هغه کارونه وکړي چې عام نظم خراب، د خلکو روان اخلال کړي او یا هم په فزیکی ډول وګواخي، امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې لدی خلکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
کابل میشته هم پر ټول هغه کسانو چې غواړي د شهید ورځ ون مانځي غک کوي چې خلکو ته زیان ونه رسوي. د کابل دوتنه اوسیدونکو جواد او عنایت الله:
مونږ نه غواړو چې د ډزو خک غواړو، راځي د افغانستان لپاره یو نیک کار وکړو، یو داسې کار چې ټولې هر کله وکړي.
استقبال وکړه.
اگر استقبال از مسعود مې
کړ مسعود هر کله کوي باید په داسې ډول وي چې د هغه روح خوشاله کړي، نه داسې چې جنجال جوړ کړي.
نه بای کې جنجال
وره. هر کال د شهید اونې په مناسبت یو شمیر کسان د کابل په بیلا بیلوسیمو کې د لوی موټریس کاروانونو پر اوستلو سره د دې خار په سړکونو ګرځي راګرځي. کابل میشتي وای ډیر کله د همدې کسانو لخوا هوایي ډزې کیږي چې تلفات هم لري. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د افغان حکومت یو سرچینوي چې ټاکل شوی د طالبانو شپکتن لانجمن بندیان نن قطر ته ولېګدول شي. د سرچینو چې د سرچینو بخې چې د موضوع د حساسیت لقبل نه غوړي نومې وخصتل شي. ازادي رادیو ته د هم ویل چې د دې بندیانو د انتقال په اړه د پریکړې د بدلون احتمال هر شیبه شته. لبلې خو د ملي روغې جوړې د عالی شورا سرچینه وای چې ټاکل شوی دغه وطنه طالب بندیان د قطر دولت ته وسپارل شي. البته په ځینو راپورونو کې د دې بندیانو شمیر شپک او په ځینو نورو کې وښودل شوی. فیروزه عزیزی راپور راکوي.
په افغان حکومت کې و با خبره سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی به نن قطر ته انتقال سي. دا سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نو میوخستل سي. ازادي رادیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو لوري انتقال سي. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې په عالی شورا کې و سرچینه وایي چې د دغو بندیانو لوجستیکی چارې پرون پای ته رسیدي او ټاکل شوی لومړی قطر دولت او هغه بیا طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي و چې دا بندیان به د امریکایانو په بیس کې د هغه هیواد تر څارنې لاندې تر هغه ساتل کیږي تر کومه چې د خلاصون په اړه له فرانسې او استرالیا سره توافق نه وي سوی. سرچینو دا هم ویلي چې دا بندیان به تر توافق وروسته کابل ته رستنیږي او دلته به ازادي کیږي. د یادونې وړ ده چې سرچینو مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغو بندیانو شمیر وکاسه یاد کړی و. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله سالې تیر شپه له تلونیو سره په یو ځنګړې مرکه کې د دغو شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به په یو ځنګړې الوتکه کې قطر ته انتقال سي. نوموړي وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورتونو نورې پاڼې به یې تورې سي چې په خبره یې ونسي کولای نور هیوادونو ته سفر وکړي. خو د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغو شپږو تنو طالب بندیانو د حکومت د تخنیکي ټیم کار روان دی او له ستونزو او خنډ پرته به یې چارې پای ته ورسیږي. هلته موږ په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو له ژمنې سره سره بیا هم د دغې ډلې ویان له موږ سره معلومات شریک نه کړل. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ عمومي ناسته کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو پر چټکتیا ټینګار کوي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی خان محمد وردک
د خپل ماکینو سره موږ د توګه د ټولو ولسونو د افغان ولس غوښتنه
خو په دغه جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده بیا د افغان مذاکراتي پلاوی پر ترکیب انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو د پلاوی په پرتله کمزورې دی. دا
چې زموږ د غټې او قطر د دې د طالبانو په مقابل کې تیز ری پاتې په دې کې د سګونګیانو کوچنیان په چې کې چې د شیخ عبد الحکیم په مقابل کې یا د خون په مقابل کې هغه طالبان دي تیز ری پاتې دا هغه دې د طالبانو او ډیر په نهایت د داخل نتوا دي چې دا وسره په مقابل کې خپل وکي نو خواهش مې ده چې دا حیات باید قوي شي.
طالبان هم په خپل پلاوی کې بدلون راوسی او د شیر محمد عباس تنگزی پر ځای وس د پلاوی مشری شیخ عبدالحکیم حقانی ته سپارل شوی ده. د طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی خو افغان پلاوی لا هم قابل کې دی.
قطر ته د شپګویا او طالب بندیانو د لیکت او قطری چارواکو ته د هغو د سپارلو په اړه راپور مو اوریده. البته لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریده له افغانستانه باید یو پلاوی پرون دوشنبه قطر ته تللی وای چې هلته یې له طالب چارواکو سره د سولې په بین الافغاني خبرو کې خبرې کړې وای او برخه یې اخیستې وای. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون وویل چې د طالبانو د نه چمتووالي له کبله د پلاوی سفر وځنډید. خو نن بیا رویټر خبری آژانس د افغان چارواکو له قول راپور ورکړ چې دوی وایي له افغانستانه د پلاوی ورتګ د پرانیستونکي غونډې د څرنګوالي په اړه د ځینو پوښتنو له کبله ځنډېدلی دی. د چارواکو د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط رویټرس ته ویلي دي چې په دې اړه پوښتنې شته چې چا ته به د وینا لپاره څومره وخت ورکول کیږي او همداراز بیرغونه به په څه ډول تنظیمیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د روزګان ولایت چارواکي له طالبانو غواړي چې د چنارتو ولسوالۍ بندې لارې خلکو ته پرانیزي. د روزګان لپاره نوی والی محمد عمر شیرزاد پر طالبانو داغه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي وسلوالو طالبانو له تیرو څه کم دریو میاشتو راهیسې دا لاره بنده کړې ده او دې ولسوالۍ ته هیڅ راز خوراکي او غیر خوراکي مواد نه پرېږدي. په همدې حال کې ویل کېږي چې تیره شپه یوې کورنۍ چې غوښتلې خپل ناروغان د درملنې لپاره له فرعي لارو د طالبانو نه په پټه ترین کور ته په موټر کې انتقال کړي، د سړک د غاړې ماین ورباندې چاودلی دی او مرګ ژوبله یې پېښه کړې ده.
دا 15 کلن شاولی دی چې ناروغ میرمن د لارو د بندش له امله تر لاس نیولی او پلې په غرونو کې د درملنې په تمه روانه کړې ده، ځکه پر نوموړي نورې ټولې لارې تړل سوي دي. شاولی ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې یوه اونۍ کېږي میرمنې ناروغه ده او پر بستر ورته پرته ده، خو وسلوال طالبان ورته اجازه نه ورکوي چې درملنه یې وکړي، نو ځکه یې اوس په غرونو کې پولې روانه کړې ده څو یو ډاکټر پیدا کړي او د خپلې میرمنې درملنه وکړي. شاولی په چنارتو ولسوالۍ کې د زرګونه کسانو له جملې څخه یو دی. بلخوا بیا چارواکي خبر ورکوي چې په چنارتو ولسوالۍ کې یوه کورنۍ چې خپل ناروغ یې د وسلوالو طالبانو څخه په پټه پر نورو فرعي لارو تر ترینکوټه د درملنې لپاره وړي، د سړک غاړې ماین ورباندې چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو ملکي کس وژل شوی او یو بل هم ټپي دي. د والی ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه 9 بجې د چنارتو ولسوالۍ په درګۍ سیمه کې رامنځته سوې ده. پر چنارتو ولسوالۍ له تیرو دریو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو لاره تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. د ولسوالۍ د چارواکو او خلکو د معلوماتو له مخې په یاد ولسوالۍ کې د ناروغۍ او لوږې له امله تر 40 زیات کسان مړه سوي دي، چې زیات یې ښځې او ماشومان دي. د اورزګان ولایتي ادارا او د ولسوالۍ چارواکي وای د یادې لارې د خلاصون لپاره له تیرو دریو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو سره د سولیز لارې د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړې څو یاده لاره خلاصه کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د هیڅ یو قومي مخور غوښتنه نه ده منلې او نه یې هم د دوی. خو اوس د اورزګان ولایت لپاره نوی ټاکل سوی والی محمد عمر شیرزاد وایي که وسلوال طالبان یې غوښتنه ونه مني او د ملکي خلکو پر مخ لاره خلاصه نه کړي نو نظامي عملیات به وکړي.
زموږ ډېر کوشش او تلاش دا دی چې د صلحې د لارې د خبرو د لارې دا ستونزه د طالبانو سره حل کړو. که بالاخره طالبان دا شی ونه مني زموږ دپاره دوهمه لاره همهغه لاره ده چې موږ مجبور یو په دې لاره باندې به عملیات کوو او دا لاره به بیا په زور خلاصوو. په دې لاره به پوستي اچو، پر دې لاره به ولسي پاڅون کوونکي اچو چې بالاخره خلک مجبوره کیږي، خلک به راوځي او د دې لارې امنیت به تامینوي.
والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه ولایت کې لس ورځې د ماموریت د فیل کېږي ژمنه یې وکړه چې یادې ولسوالۍ ته به ډېر ژر د هوا له لارې خوراکي توکي هم واستوي. وسلوال طالبان هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي. کار یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې یاد لاره به د تل لپاره تړلې وي، خو لاملونه یې نه دي یاد کړي. بلخوا بیا د بشري حقونو مسولین د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکي خلکو سره په ښکاره دښمني یادوي او د بشر پر حقوقو یې تیری یادوي. په ترینکوټ کې د بشري حقونو د څار د ډلې مشر عبدالاحد بایی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دې د سفر په توګه نه کاروي او لاره دې ژر د ملکي خلکو پر مخ خلاصه کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس هم یو بل موضوع، د ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې د نجونو د بکرت د ازمایښت په اړه د کابینې د قوانینو د کمیټې وروستۍ پریکړه غندلې ده او پر دې ازمایښت د بندیز غوښتنه یې کړې. د د دې ډلې غړو خبريالانو ته ویل هغه کسان چې د ازمیخت کوي باید سزا ورکړل شي. دا ډله همدارس ټینګار کوي چې د لواتت د معلومولو او د ماشومانو د عمر د معلومولو لپاره دی د نارینه لپاره له ناسمو لارو ازموینې هم بندې شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
لخصو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډله د نجونو د بکارت معنی د بشپړ مخنیوي غوښتنه کوي او د بشري حقوقو نقص بولي. دوی د دغې معنی د عاملانو د سزا غوښتنه کوي. د افغان خزو د شبکې غړي او د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مرستیالې نجلا راحل د دوشمې په ورځ پیو خبري ناسته کې د جزا قانون د 640 مادې دویمې فقرې د تعدیل په اړه د حکومت پریکړه وغندله.
معاینه بکارت در اثبات جرم زنا و تعیین وضعیت جنسی زنان
د زنا د جرم په ثابتولو او د ښځو د جنسي وضعیت لپاره د بکارت پردې معاینه باید هیڅ ډول قید او شرط په صورت کې ممنوع شي. د پولیسو سرنوالي او اهل خبره پر ځای باید له هغو علمي او معیاري لارو چې د جزایي اجراءاتو قانون په 9 ماده کې دی ګټه ترې واخیستل شي.
د عدلی وزارت بشری حقوقو کمیسون له لوري د بکارت د پردې د معاینې د مخنیوي پاړه له زیاتو غوښتنو سره سره تازه د جزا قانون بدل کړ. د دغه فقرې له تعدیل مخکې د دغه معاینې پاړه ویل سي و چې له رضایت پرته د بکارت پردې د طبي عدلی امر اجرا یا د باصلاحیت محکمې حکم ممنوع دی. مرتکب کس په قصیر بند محکومیږي. اوس د بشری حقوقو او د ښځو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د جزا قانون په دې ماده کې کوم بدلون نه دی راغلی او بیا هم د ازمایښت لپاره د قربانیانو په مجبورولو د سوء استفاده کوونکو لاس پراخ پریښی دی. بلخوا د نارینه وو د مقعد او سپرم معاینات چې د لواتت د اثبات لپاره کیږي او دغه شان د ماشومانو د عمر ثابتول نور هغه موارد دي چې له ښځو د ملاتړ لپاره د عدالت غوښتنې ډلې انساني کرامت ته سپکاوی بولي او له ځنډ پرته یې د مخنیوي غوښتنه کوي. د دغه ډلې غړی او د عدلي علومو د خدماتو د مؤسسې مدیر محمد اشرف بختیاری په دې خبري ناست کې وویل
ارزیابی ها و نظارت هایی که ما از روند محاکمات جزایی داشتیم بین
هغه ارزونه چې موږ د جزایی محکمو له پروسې درلوده لبده مرغه چې علمی معیارونه پکې نه مراد کیږي او دا د دې لامل ګرځي تر څو بشري حقوقونه نقص او حیثیت ته زیان ورسیږي او علمی او قضایی دستګاوی لارې تسوقوي. دا معاینات څه د ښځو یا نارینه وو انساني کرامت ته تبعیض تیرې او سپکاوی دی او باید دا تیرې او شکنجه جرم وګڼل
د عدلی وزارت د موږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو د دغه وزارت د تقنین ادارې عمومي مشر عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته ویلي و چې د جزا په قانون کې نوی بدلون د بکارت پردې د معاینې په بشپړ ډول نه ده منع کړي چې په خبره یې د جنسي تیریو د قربانیانو د ادعاو د اثباتولو لپاره یوه لاره ووسي. لدې سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون بیا ټینګار کوي چې د دغه معاینې د مخنیوي لپاره به خپل عدالت غوښتنو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نژدې 300 تنه روهینګیا پناه غوښتونکي چې وایي و میاشتې په سمندر کې په یو کښتۍ کې تیرې کړې دي نن انډونیزیا ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر په تیرو څو کلونو کې د میانمار د دغه ځپل شوي اقلیت تر ټولو لویه جوپه ګڼي چې انډونیزیا ته رسېدلې. په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د روهینګیا دغه نږدې 300 پنه غوښتونکي چې تر لاسو زیات ماشومان هم پکې دي ادعا لري چې او میاشتې پر سمندرګي په لالهانده کښتۍ کې تیرې کړې دي. چارواکي وایي دوی له لرګیو په یوه جوړه سوې کښتۍ کې و چې د انډونیزیا سوماترا ساحل ته نږدې د ځایي خلکو ورپام سول او مرستې ورسره وکړه چې ساحل ته ګام واخلي. ملګري ملتونه وایي پر سمندرګي د دغه خطرناک سفر پر مهال شاوخوا 10 کسان مړه سوي دي. د دې سازمان په حواله د میانمار د دې ځپل سوي اقالیت دغه ډله پناه غوښتونکي په فبروري میاشت کې د بنګلاديش له یو ساحل څخه روان سوي وو. د روهینګیا مسلمانانو شاوخوا 1 میلیون وګړي په ګاونډي هیواد بنګلاديش کې په جوړو سوو کمپونو کې د جلا وطني شپې ورځې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان له انډونیزیا غوښتنه کړې چې دغو پناه غوښتونکو ته سرپناه برابره کړي. روهینګیا مسلمانان چې د میانمار د امنیتي ځواکونو له ظلمونو شکایتونه لري په بنگلاديش کې هم د خواري ژوند تیروي، ځکه نو انساني قاچاق وړونکي په نورو هیوادونو کې د ښه ژوند برابرولو غوړي ژمنې ورسره کوي او له دوی مالی ګټه ترلاسه کوي. د روهنګیا زیات وګړي غوړي چې انډونیزیا او ماليزیا ته ولاړ سي. دغه اقلیت درې کاله مخکې د میانمار یا پخوانی برما د پوځ د فشارونو له کبله اړ سو چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو. په یو بل نیم ساعته خبری مجله کې ستار فروغ ستاسو کوربه دی، له نویو مطالبو سره دا د استودیو ته رارسیدلی دی او زه مایک خپل همکار ته سپارم. فروغ صاحب خیر راغلی.
تشکر تکل صاحب،